द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 د اپریل د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې، افغانستان کې شوی دی 5:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د ماسخوتن 9 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر لخوا د مذاکراتو یو ډله د پاکستانی چارواکو سره خبرو لپاره پایتخت اسلام آباد ته په داسې حال رسیدلې چې افغان صدر اشرف غنی تیره ورځ په پاکستان تور لګولی چې د طالبانو مشران افغانستان کې د تشدد لپاره د خپلې خاورې د استعمالولو نه منی کوي. د امریکې صدر براک اوباما شام کې د امریکایي خصوصي عملیاتو ځواکونو د زیاتولو حکم کړی دی، او په یورپی ملکونو یې زور راوړی چې د داعش خلاف جوړ شوي نړیوال ائتلاف کې زیاتې پوځي مرستې وکړي. او د امریکایي حکومت سره کار کوونکی یو بنګلادیشي تن د ګل پورس ډاکه کې نامعلومه حمله کوونکو د خپل یو دوست سره په تبرونو باندې وژلی دی. او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر لخوا د مذاکراتو یو ډله د پاکستانی چارواکو سره خبرو لپاره پایتخت اسلام آباد ته رسیدلې. د پاکستان سفارتي سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي د طالبانو درې کسیزه ډلې سفر هغه کوششونو برخه ده چې اسلام آباد یې د افغان د سولې او جوړجاړي خبرو اترو بیا پر ځای کولو لپاره په احتیاط سره کوي. دا پرمختګ په داسې وخت شوی چې یوه ورځ وړاندې د افغانستان صدر اشرف غنی پارلمان ته په وینا کې په پاکستان تور لګولی و چې د طالبانو مشران په افغانستان کې د یاغي تشدد لپاره د خپلې خاورې د استعمال نه منی کوي. د امریکې صدر براک اوباما شام کې د امریکایي خصوصي عملیاتو ځواکونو د زیاتولو حکم کړی دی، او په یورپی ملکونو یې زور راوړی چې د داعش خلاف جوړ شوي نړیوال ائتلاف کې زیاتې پوځي مرستې وکړي. د جرمنی هینو ورخار کې صنعتي تجارتي میلې ته د ګل پورس ته بنا په وخت ښاغلي اوباما وویل 2.5 سوه زیاتي امریکایي ځواکونه به په شام کې موجود 50 امریکایي ځواکونو سره یو ځای شي. نوموړي ویلي د دوی تجربه شام کې ډیر اهمیت لري ځکه چې ځایي ځواکونو داعش توندلاري د مهمو ځایونو نه ویستي دي. د امریکای حکومت سره کار کوونکی یو بنګلادیشي تن د ګل پورز ډاکه کې نامعلومه حمله کوونکو د خپل یو دوست سره په تبرونو وژلی دی. د امریکې د نړیوالې پرمختیا ادارې USAID زلحج مناد چې ډاکه کې په امریکایي سفارت کې د پروتوکول افسر په حیث هم کار کړی دی، په خپل کور کې د یو ملګري سره ناستو کله چې 15 حمله کوونکي د ډاکې په جامه کې ورغلل او په دوی یې د تبرونو گزارونه وکړل. 15 کلن مران چې په خپله هم جنس بازو او په ملک کې د هم جنس بازانو یو بازینۍ مجلې روپ بان مدیر هم وو. د هم جنس بازانو د حقونو لپاره کار کوونکي ماجومدار سره په موقع وجل شوی دی. که څه هم د وسلوالو پیژندګلو نه ده شوی، خو د ډاکې د پولیسو کمشنر ویلي دا یو هدفي وژنه ده. د امریکای ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د خپل مخالف دوه صدارتي امیدوارانو په ګډه کوششونه د مایوسۍ ګام بللې دي. د ټرمپ د خپلې پارټۍ مخالف امیدوارانو سینیټر ټیډ کروز او جان کیسک د اتوار په ورځ یو پلان اعلان کړی دی چې د جولای په میاشت کې کیدونکې د پارټۍ په کنوینشن کې ډونلډ ټرمپ لخوا د صدارت نامزدګۍ ترلاسه کولو مخه ونیسي. ایران د امریکې خلاف د قانوني ګام پورته کولو دړکه کړې. کچري د دوی منجمد کړې شوې $2 ارب د تهران په مرسته ترهګرۍ کې وجل شو. امریکایي خلکو کورونو ته د معاوضې په توګه ورکړې شوې. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویلي دوی د خپلو دغه منجمد کړې شوو فنډونو د حفاظت لپاره امریکا ذمہوار ګڼي. او د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو شمالي فلیپین کې تیر کال د القاعده لخوا يرغمل کړي کینیډایي تن د وژنې پخلی کړی دی. ټروډو د کینیډایي تن جان ریډسټیل په وژنه د سخت غم او غوسې څرګندونه کړې او دا یې د ظلم نه ډک ګام بللی دی. ریډسټیل د خپل یو کینیډایي ملګري او د ناروی سره تعلق لرونکي د هوټل یو بل مینیجر سره د ستمبر په میاشت کې د فلیپین بنډناو جزیرې نه تښتولی شوي. د باقی پاتې دوو کسانو تر اوسه پته نه لګي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا نیم ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه خپنې غباندې اوري. قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر لخوا د مذاکراتو یو درې کسیزه ډله د پاکستانی چارواکو سره خبرو لپاره پایتخت اسلام آباد ته په یو داسې وخت رسیدلی چې افغان صدر اشرف غنی پرون په پاکستان باندې د تور لګولو چې د طالبانو مشران افغانستان کې د تشدد لپاره د خپلې خاورې د استعمالولونه نه مری کوي. په دې حق باندې نور حال تا استاد منګا همکار اشفاق مومن په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د نومونو سرګندولو په شرط یو چارواکي ویلي د افغان طالبانو درې کسیزه وپه د اسلام آباد ته رسیدلې چې د افغان حکومت سره د ممکنه خبرو پر سر به د ځایي چارواکو سره خبرې اترې کوي. دغه ذرایع تر مخه دا نه دی ویل شوي چې د قطر څخه تللي دغه افغان طالب مشران به د افغان حکومت نمائندګانو سره ناسته وکړي او کنه. بلخوا د طالبانو د یو وایان سره چې کله د وایس اف امریکا لخوا رابطه وشوه نو هغه وویل چې هغوی کم خبر نه دي چې د دوی یو وپد هم پاکستان ته تللی دی. دغه وپد کې مولوی شهاب الدین دلاور په اسلام آباد کې یو پخوانی د طالبانو سفارتکار او دریم تن جان محمد مدنی دی چې د طالبانو د واک په موده کې په عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر وو. دا په داسې حال چې د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان نه غوښتنه کړې طالب مشران دې د خپل وطن نه راوباسي او کابل ته دې وروسپاري چې قضیه یې وشي. د پاکستان حکومت له اړخه په دې اړه باندې څه نه دی ویل شوی. تیره ورځ کابل کې د پارلیمان ګډی غونډې ته په یو خصوصي وینا کې صدر اشرف غنی وویل پاکستان د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو کولو خپل ژمنه سرته نه رسولې. کوم طالب مشران چې د جګړې نه لاس نه اخلي او نه د روغې جوړې خبرو ته کینی. د زیاته کړه چې د طالبانو مشران پیښور او کوټه کې د خپلو مرکزونو نه نیخ په نیغه افغانستان کې د تشدد پیښې کوي.
دغه راز له پاکستانه توقع لرو ځکه په خپله خاوره که دغه جنایتکارانو په خلاف نظامی عملیات نه کوي نو لطفا زموږ شرعي محکمو ته راوسپاري چې د خپلو عملونو سزا وویني.
افغانستان، چین، امریکا او پاکستان لګیا دي کوشش کوي چې د روغې جوړې ودرېدلې خبرې بیا شروع کړي او طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته اماده کړي. خو افغان مشر وایي چې د پاکستان په خاوره د پټشو یاغي وسلوالو سره نورې خبرې کول نه غواړي کوم چې د بیګنا خلکو وینه تویوي او د پولې بلې خواته وسیږي.
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي.
په اسلام آباد د وړاندې نتورونه لګي چې د افغان طالبانو سره اړیکې لري. تیره میاشت پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویلی وو چې طالبان په پاکستان کې دي خو زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د دوی په فعالیتونو باندې کنټرول نه لري. اسلام آباد وایي چې په افغانستان کې د امنیت خراب وضع په پاکستان کې د ترخګرۍ خلاف جګړې ته هم خطر وړاندې کوي. صدر اشرف غنی دړکه ورکړې ده که چېرې پاکستان خپلې کړې ژمنې پوره نه کړي نو دوی به د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې شکایت جمع کوي. یاد دی وی چې تیره هفته په کابل کې افغان طالبانو په یو حمله کې لږ تر لږه 70 کسان وژلي وو او 350 نور یې جوبل کړي وو. افغان طالبانو ویلي وو چې دغه حمله د دوی د سپرلي د حملو یوه برخه ده. طالبانو د افغان صدر اشرف غنی دغه داوی رد کړی دی او وایي چې دغه دروغ او خیالي خبرې دي. د ډلې یو ویان ویلی دی چې طالبان به خپل جهاد تر هغې جاری ساتي تر څو چې په افغانستان د خارجیانو قبضه نوی ختمه شوي او دغلته اسلامي نظام نوی ناپس شوی.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډېر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. تاسو زمونږ د خبرونه د واشنگتن ډی سی نه خپنی غبان دی او ری او اوس څنګه چې تاسو واوریدل، قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر لخوا د مذاکراتو درې کسیزه ډله د پاکستانی چارواکو سره خبرو لپاره پایتخت اسلام آباد ته رسیدلې ده. زمونږ سره په دې باندې د خبرو لپاره د نیویارک نه د ډیبر ریډیو سلنکار پیر زبیر شاه نه خپنی غبان دی پلاین راغلی دی. پیر صاحب، تاسو ته سلمی شوای په خیر علی. پیر زبیر شاه صاحب، څنګه چې تاسو هم واوریدل، د طالبانو یو ډله چې په ښکاره توګه د قطر نه پاکستان ته تللې ده د افغانستان د سولې خبرو اترو چې کوم عمل د بیا پر ځای کولو لپاره، څومره تاسو دغه د پاکستان کوششونو ته په موجوده حالاتو کې څنګه ګورئ؟
جی، موجودہ حالات کے خو چکم مونگ وینو دے نمخ کے ہم دا سے بیانونا او دا سے خبرون لاغلی دی چھ طالبان مخلص دی او طالبان خبرو تا برازی شی، او مونگ اگ نمخ کے دا سلور کوارڈلیٹل کمیٹی چکم اسلور ملکونو چین امریکا افغانستان او پاکستان چکم میٹنگو نوشو مارچ کے بڑے رکٹ میٹنگ کے گی اور خلق کو تو اقوات ورنا امید نو دینے علاوہ بیا پاک ٹائم چکل دا خبر راغلنو طالبانو یکسر دا مسترد کل دا رپورٹونا او سم چکم دا یو وفت ات خبر دا چلت دا زن مدبوعات شائع کئی چی دا سے یو وفت راغلے دے نو اول پسر خود دا پتر نگی چی دا وفت آیا واقعی طالبانو دا دوی تا واق او اختیار ور کرے دی چی دوی خبری ہو کی، او دوام دا چی دوی دی کلا دا پتر نگی چی دوی با افغان چکم چارواک دی اگوی سر ملاقات کی کتش پاکستان نوال سر با خبری کی، او چی اگوی سر نو دین دا خبر دین لاؤ چی مونگ سنگا پتا اکی مواشف غنی سر مونکم بیان لیدو اغه اوستا وای چې هغه پاکستان نه استمه نشته چې دوی به خبرې وکړي، پاکستان ته به دوی دا سوال بیا نه کوي چې دوی دې په امن کوټشنو کې افغانستان مرسته وکړي. نو اما نه د خیال چې دا خبرې اول فصل خو به زه پوره کنفرم نه یم چې دا خبر ټیکم دی که نه دی، ولې چې پاکستان کې نه چې کوم رپورټ راځي هغه ډېر کنټرول یو his independent verification initiative.
پیر زبیر شاه صاحب، خپل خو ډیپلوماټیک یا سفارتی سرچینې وایس اف امریکا هم خای د پاکستان مطبوعات هم خای، خو را به شو چې افغان صدر اشرف غنی کمې خبرې کړې دي په پارلمان کې پرون، آیا دا هغه ډیسپریشن خای، یعنی مایوسی ښکار کوي، ځکه چې پاکستان، چین، امریکا او افغانستان د دغه مذاکراتو بیا پر ځای کولو لارې تر اوسه واغ کوششونه کوي؟
نو هغه کې او تاسو خبر هغه کې بالکل کوم شبنی بیان دی، هغه دوه خبرې خای، یو خو بلکې زموږ درې خبرې خای، یو خو هغه ډیسپریشن خای، هغه نه مایوسی خای، یا مایوسی دی پاکستان نه مایوس دی، او دا شو کړی دا دوم دا چې الته سیاسي دباو دے پر افغانی باندے حالات دیر خراب دی تش پا افغانستان کے نه په کابل کے دن نتا سوری دلاویا پور خلق مرشول او دیر زیاد زخمان شده دخلت عملہ و سودا حسن دا دیر وقت لگیا دی، او بل افغانی چې تاسو یا دین افغانی ډېر زیات سیاسي مخالفت باوجود پاکستان ته سو کړی راغې، پاکستان جی ایچ یو ته لاړو، پاکستان فوجانو سره وکړ، نو هغه ته داسې ښکاري چې پاکستان هغه ته داسې صحیح جواب ورنه کړو چې څنګه د توقع ورنه. او درم دا چې په افغانستان کې چې کوم مورل د فوجانو والا افغان نشن آرمی شو پولیس شو چې کوم ډېر زیات غټ پیمانه باندې هغوی جنگونه کوي لګیا دي او مرګونه سوا شوي دي، نو هغوی ته یو میسج دی چې عرب مونږ تاسو سره یو سیاسي لیډرشپ او هغوی د جګیږي او دا نه چې کمزوري نه ښکار کول غواړي خپل فوجانو ته او خپل خلکو ته، نو دا بیان مونږ په تناظر کې ګورو چې دا یو پاکستان مایوسی ده او خپل اندرونی سیاسي ضرورت دی او افغان فوجیانو او ملی اردو چې کومه ده هغوی د مورال اوچتولو لپاره دا بیان ورکړی دی.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب زموږ سره د خبرو قبولو.
ډیره مننه.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. هم د افغان صدر اشرف غنی پارلمان کې پرون وینا باندې د افغانستان د پارلمان غړو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. د هغې رد عمل مونږ ته د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبریال حقمل روان لارېږلې.
محمد نذیر احمد زئی په روسی جرګه کې د افغانستان د کوچانو استازی. نن ورځ به تاسو ته ډېر معلومه وي چې جلال آباد په جمهور رئیس راغلی و او د ملت په کور کې ټول افغان ملت ته وینا درلودله چې په هغه کې مهم ټکی دا و چې د دښمن لپاره تعریف او بل د افغان ملت یووالی یا همکاري یا ملاتړ له امنیتي ځواکونو څخه و چې هغه په ډېرې ښې طریقې سره ټول روسی جرګه دواړه مجلسونه او همدارنګه جهادي مشرانو سیاسی آداب او مدني ټولنو په یو غږ سره د رئیس جمهور دغه برنامه نه خپل ملاتړ اعلان کړ او په څنګ کې د انتخاباتو اعلان هم وکړ چې په خپل وخت باندې انتخابات تیریږي او د سیاسي پالیسي چې بالخصوص د پاکستان په مورد وه په هغې کې هم خبرې وشوې چې مونږ به هغه طالبان چې اوس بیا هم لاسونه یې په وینو سره نه دي د هغوی لپاره بیا هم زموږ دروازې خلاصې دي او هغه تروریستي ډلې لکه د حقانی او داسې نور د هغوی په مقابل کې زموږ جنګ اعلان ده.
سایر شریف خوشت ولایت استازی هم پولیسی جرګه کې دا چې نن ولسمشر د دواړو مجلسونو یعنې مشران جرګې او ولسي جرګې د غړو سره ناسته لرله، البته دا هغه تاریخي ناسته وه چې د ډېرو مهمو او اهمو خبرو په اړوند رئیس جمهور یا ولسمشر خپل نظر وړاندې کړو چې په حقیقت کې د ولسمشر هغه سیاسي دریځ و چې د دې لارې نه یې د دې نننۍ غونډې لارې نه یې هیوادوالو ته او ضمناً د سیمې هیوادونو ته او نړیوالو غوږ ته خپل درد او خپل دریځ ښکاره کړ. ټولو جزایي قوانینو او مقرراتو سره سم دوی محاکمه شي او خپله جزا وویني. یعنې دا هغه ټکی و چې تر اوسه پورې په دې تند لهجه سره یا په دې جدیت سره غوښتنه نه وه شوې. او بل مهمه خبره په دې کې وه چې چیرې دوی یعنې پاکستان دا غوښتنه ونه مني یا زموږ غوښتنه ترسره نه کړي نو موږ به په نړیواله کچه ملل متحد ته عارض شو، شکایت به وکړو، نړیوال به پرې خبر کړو او ولس خو غیر نه هم په دې هر څه باندې د اوله پوهېدو او پوهېږي. نو دا هم مهمه خبره ده چې په حقیقت کې د داخل دریځ په نننۍ غونډه کې نړیوالو ته، نړیوالو ټولنې ته او هیوادوالو ته څرګند کړ.
او زه ګلبادشاه مجید یم د پکتیا د خلکو نماینده په ولسی جرګه کې. نن د جمهور رئیس راتګ سره هغه څه چې جمهور رئیس په خپلو خبرو کې وایي زه فکر کوم دغه ډېر هغه سوالونه وو چې د ولس سره وو، همدارنګه د ملي شورا د غړو سره وو، هغو سوالو ته د خپلو ویناوو کې ځواب ورکړو او دا یوه واړه هر اړخیزه وینا وه چې د خلکو ته به همدا وه. په دې کې څو مسایل ډېر رڼا شول. اول د دښمن او دوست تعریف چې همیشه به موږ سیاسي نو په دې باندې نیوکه که درلودله چې د دښمن او دوست تعریف نشته. د دې تر څنګ د پاکستان په اړه یو واضح سیاست اعلان کړ چې پاکستان موږ سره همکاري نه کوي په ډاګه یوې او دوی کوم اسناد او شواهد چې د پاکستان د مداخلې لري هغه به ملګرو ملتونو ته ورکړي. په بله برخه کې چې وکیلانو د سرپرستۍ په هکله د دوو ادارو شکایت نیوکه لرله هغې کې هم ځواب ورکړو چې په یوې هفته کې به دغه کسان هم د ملي امنیت او دفاع وزارت ته معرفي کړي. د دې نه وروسته مونږ د ولسي جرګې غړو نظرونه هم واخیستل، تقریبا نظرونه مساعد وو. وی ویل چې جمهور رئیس کومه خبرې چې مونږ درلودې هغې ته ځواب ورکړلی شو.
دا د وایس اف امریکا ریډیو ریډیو دی. د بشري حقوقو تنظیمونو په پاکستان بلوچستان سولي برخو کې په پوز باندې تور لګولې دی چې دغلته پوځي عملیات د دې لپاره کوي چې د دغه ځای په وسیلو باندې کنټرول او قابو ترلاسه کړي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ تاسو ته زمونږ همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان په ناآرامه بلوچستان ایالت کې بلوچ ملتپاله ګوندونه نږدې له 15 کلونو راهیسې ادا کوي چې هلته د دوی په ضد پوځي عملیات روان دي او په دې ترڅ کې نه یوازې په سلهاو فعالین وژل سوي بلکې تر وزره زیات بې درکه او هم دا ډول د یو شمیر فعالینو خراب سوي مړي د بې درکۍ وروسته د سړک لغاړو غورځول کیږي او د دوی په وینا دا لړۍ تر اوسه دوام لري. اغه حسن بلوچ د ملتپاله بلوچستان نېشنل ګوند مرستيال مشر دی او وایي یو خوا حکومت په ایالت کې د روغي جوړي خبره کوي او بل لوري زور او تشدد ته هم دوام ورکړي دی.
موږ هغه 1300 فیرست بالکل راکړل دا ورته همږي په فیرست ته تلیو کوه دا غوښته بشي کو کې د بلوچستان چکر ته تلیو کل ډیره معاملات مختل وارو نه نه ته کین کې چې مانی اگر حکومت سنجیدګي مظاهره وکړي ته بلوچستان دغه 100% معاملات الوسی ته کین ته کې چې ډیره معاملات مختزي.
د بشری حقوقو ایشیایی سازمان تیر اونۍ په خپل یو رپورت کې ویلی وو بلوچستان کې د پاکستان امنیتي ځواکونه تر ضرورت زیات زور کاروي او په شپږو ضلعو لکه بولان، مستونګ، کلات، خوزدار، اواران او مشکی کې یې وګړي تر محاصره لاندې ساتلي دي. په پاکستان کې د بشری حقوقو د سازمان یو چارواکی شمس مندوخیل وایي هغه ایالت کې وضع دومره کړکېچنه ده چې د بشری حقوقو په فعالینو ډیرو سیمو ته په تګ باندې بندیز دی او د مرګ واښنه هم ورته ورکول کیږي.
مختلفو ځای کې ورته لوټ انځه کسانې چې دمر شوی دي بیا موږ ته په غایا غایا ته دي ترټم ملاواز په هغه کا اخبار په ذریعہ یې هغه په هغه ذریعہ او زه تاسو سره کوم نشي ساده دریش په مخ کې زموږ د صوبایي میټینګ وسو په دا صوبایي میټینګ کې زموږ ټوټل 11 کسان راغلي ول نو دمر ورس پروسه دي د انسانیا کو خلک چې دی هغه شرینکاج په مازی کې دا به اویا کیا کسان راغو په دې ډیټ مقدار براغو لیکن دا خلک چې دی ورس کم سونه راځي په داله سو کلو کې ډیر زیات کم شي.
خو د بلوچستان حکومت دغه رپورت ردوي او وایي د بشري حقوقو سازمانونه په مزکني حقیقت نه دي خبر. د ایالتي حکومت ویاند انور الحق کاکړ ډیور ریډیو ته وویل د پوجي عملیاتو خبره ناسمه ده خو دای ومنل چې نیمه پوجي کوایو په ځینې سیمو کې د وسلوالو په ضد هدفي عملیات کوي.
اول خو بلوچستان کې ملي اپریشن نه 2001 سات تر 15 تر شپږه پورې یقینا شوی دی پس له شپږه دا دروغ دی یو ملي اپریشن نه په ټول مرض طرح نکړي او دا د هغوی کار دی دا د هغوی فرض دی هغوی د خامخا کوي. زه آن د بیهاف آف د ګورنمنټ آف بلوچستان اینڈ پاکستان آی کنډم دیس رپورټ او زه دا وایم چې کوم زموږ ان آرم سټیزن سره د دوی رویه د دوی ملټنټس غدي کاش کې دوی هیومن رائټس دوی د هغو تذکره هم کړې وای.
د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې امنیتي وضع له هغه وروسته لا کړکېچنه سوه کله چې کال 2016 د اګست په میاشت کې یو سپین ږیری بلوچ سیاستمدار نواب اکبر بوکچی په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. ځینې څېړونکي وایي حمله دې کبله نوابزاده هیربیار مری، نوابزاده برهمدغ بوکچی، خان افکلات میر سلیمان داود او جاوید منګل غوندې بلوڅ مشرانو بهرنیو هیوادونو ته پناه وړې ده. د دوشنبه پر ورځ ایشین هیومن رائټس کمیشن په خپل یو بیان کې ویلي د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې هغه آبادیو ته سزا ورکول غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې مخالفت کوي. د چین له کاشغر څخه د پاکستان تر گوادر بندر پورې د شپږ سلویشت ارب ډالرو په لګښت جوړېدونکې لارې په اړه بلوڅ ولسوای د گوادر بندر عملي کېدو وروسته به دوی په اقلیت کې بدل سي.
دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی. د امریکې صدر براک اوباما شام کې د امریکایي خصوصي عملیاتو ځواکونو د زیاتولو حکم کړی دی او په یورپي ملکونو یې زور راوړی دی چې د داعش خلاف جوړ شوي نړیوال ائتلاف کې زیاتې پوځي مرستې وکړي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پینټاګان د مطبوعاتو سیکرټر پیټر کوک تیر ورځ د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال په دې اړه وویل چې د دغه دوه نیم سوه عسکرو کار به د داعش پر ضد جنگ کې بوخت ځایي ملیشو ته مرستې او سلا مشورې ورکول وي. نوموړي زیاته کړې چې همدغه به د هغوی کار وي. د دې نه وړاندې صدر باراک اوباما اعلان کړی و چې دا نوي عسکر به د وړاندې نه په شام کې موجود د پنځوسو عسکرو یوې ډلې برخه جوړیږي. کم عسکر چې هلته د سلا مشورې کار کې بوخت دي. د دې عسکرو سره به په شام کې د امریکایي ځواکونو شمیره درې سوه شي. هغه لیکوک ویلي چې دا نوي ځواکونه به هلته د وړاندې نه روانې هسې مخ پر وړاندې بوزي. نوموړي زیاته کړې چې دوی به نیغ په نیغه جنگ نه کوي او نه به په فرنټ لاین یا د جنگ په لومبني سب کې وي. پینټاګان وایي چې په شام کې د سلام مشورې کار به ډېر په بنیادي کچه باندې وي، نه چې لکه په نږدو کې په عراق کې د وسلو ورکولو په رنګ مرسته په شان. تېره اونۍ د دفاع سیکرټر ایش کارټر اعلان کړو چې دوی د داعش د موصل خار بیرته اغستلو لپاره د عراقي ځواکونو مرستې لپاره دوه سوه اضافي امریکایي عسکرو سره د اپاچی هلیکاپټرې او یو درون راکټي نظام لیږي. هغه لیکوک ویلي چې دې فکر نه کوي چې د شامي ځواکونو صلاحیت مضبوطول لپاره به وسلې هم لیږي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا خصوصي عملیات کوونکي ځواکونه به د ځایي ملیشو سره هوایي مرستې کوي. پینټاګان په دې اړه سندي ویلي چې د امریکا خصوصي ځواکونه به په شام کې چرته عملیات کوي، خو مطبوعاتي سیکرټر پیټر کوک هغه یې هم رد کړي چې امریکایي ځواکونو باندې د روس د ځواکونو لخوا بریدونه کیدل شي. کم ځواکونه چې په دغه کړکېچ ځپلې هیواد کې عملیات کوي. هغه لیکوک ویلي چې تیرو وختونو کې مونږ هغه سیمې په ګوته کړې چېرته چې مونږ د روس نه د هوایی بمباری نه کولو غوښتنې کړې وې. نوموړي ویلي چې امریکا به هغه ټول ممکنه ګامونه اخلي کم چې د امریکایي ځواکونو حفاظت یقیني کولو لپاره ضروري دي. اخوا د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد ویلي چې د یمن په جنوب لویدیځ کې پروت یو ښار کې اتحادي ځواکونو په یو برید کې د القاعدې اته سوه وسلوال وژلې شوي دي. دغه ښار د یو کال راهسې د وسلوالو په ولکه کې دی. د آزادو سرچینو لخوا د اتحاد د دغه وجنو د دعوې پخلی نشي کېدلی. تېره ورځ د سعودي عرب دولتي خبري ادارې سعودي پریس ایجنسۍ ویلي دي چې د عرب اتحاد هوایي ځواکونو په ملاتړ کې یمني جنګیالو د القاعدې په قوي مرکز ساحلي ښار مکله باندې حمله کړې وه. پوځي سرچینو د فرانس خبري ادارې ته ویلي اتحادي ځواکونه په مکله ښار ورننوتل او هلته د القاعده د وسلوالو لخوا د هیڅ مقاومت سره مخامخ نشول. سرچینو دا هم ویلي چې حمله کې د تیلو یو ټرمینل هم بیرته نیول شوی دی. سعودي اتحاد په یو بیان کې ویلي چې په وژل شو کسانو کې د القاعده مهم مشران هم شامل دي او ډېر وسلوال چې برید کې روغ پاتې شوي په تیښته کې کامیاب شوي. بیان کې ویلي شوي دي چې دا عملیات د یمنی حکومت د نړیوال ملاتړ برخه ده او په هغه ښارونو اثر زیاتول دي کم چې د القاعدې په ولکه کې دي. خو بیان کې دا نه دا څرګنده کړی شوی چې په جګړه کې عام ولس هم وژل شوی او کنه.